دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پرا کې د سهار 6 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 6 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو په دې خبرونه کې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره سندرې هم لرو خو تر هر څه وړاندې وارسیږي خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان د پاناما اسنادو څیرلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی نوموړی تیر ماښام خپل ولست په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با ترپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت صدی او تورن سمر پر زائی
کتنا وزن ہے
نواز شریف زیاته کړه که د درغلي او ناقانون لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي د زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړي په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان ججان پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي او پر دوی دا تور دی چې له ټیکسونو څخه یې ځان ژغورلی او په نورو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو د نظم قومي اداره 13 ورځ په خپل خپور شوي بیان کې وایي چې په ورته پیښو کې د 138 کسان ژوبل شوي هم دي په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104 په قبایلي سیمو کې 13 په بلوچستان کې 9 ګلګت بلتستان کې 14 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 428 کورونو ته هم زیان راولیدی راپور د تیر میاشت له 9 بیا 13 نیټې پورې تر سری سوي پیښې راخستې دي په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي د پنجاب پولیسو ترهګریز څنګه وای دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي کله چې دوی تېر شپه پر کور چپا وهل نو هلته موجودو وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل شول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل پولیس زیاتوي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و پولیس وایي دغه ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودی زموږ غلا مشال رادیو خبري ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبريال ته وویل چې اندېښنه لري چې القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې را نسي دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی هایسم تېر ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼې کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دي د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي دې زیاته کړه چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان شام او عراق له جګړې تښتي د اروپا ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 6 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه تاسول کیږي. پرون هم 200 تن چې لږ تر لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته ولېږدول سول. د آذربایجان ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو کرباخ کې دوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دا غرنۍ سیمه کې د لسیز تاوتریخوالي ودروي. په ښکاره دوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یو ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوربند د اعلان هرکلی وکړ او سرګند کړ چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څور بنټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ژر تر ژره د خبرو میز ته کښینی. امریکا له دواړو خواو دوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کرباغ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس عملیې له ورکولو تېښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. د پاناما اسنادو تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړۍ څرګندونې وې. روانونی په پاناما کې له قانوني ادارې د میلیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نورو اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې به د پیسو د دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پرون ماښام ولس ته په وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلی چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. یو سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان له یو شمېر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نانی شته، د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې د ولس د بیداری تر شا څه عوامل د فاټا مشر سیاستوال په دې اړه وایي؟
ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ورسره په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریاله رابعه اسلم، رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې اړه رابعه که تازه معلومات لري زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه کړي او د دی دا وایي چې دا کاروایی تیره شپه شوه. د کاروایی په بخښه خوا د سلور وسلوال چې هغې د شپې د پیښې ځای نه تښتېدلي هم دي. اما شاه سرکاري رسنۍ دا هم وایي چې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ عزت چې کومه څانګه ده هغوی دا خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پولیس نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي او کله چې د تیر شپه په کور چاپو وهله نو هلته موجود وسلوال په دی باندې ډزې شروع کړې. احمدشاه د پولیسو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال په دغه اغزی وجل شوي وو او داسې د درې نه واخله تر څلورو تر منځه پورې چې دي هغې په شپه کې او د دې لټون چې دی هغه روان دی. کوم چې وژل شوي وسلوال دی هغه میو هسپتال ته چې دی هغه منتقل کړی شوی دی. احمدشاه د تېرې میاشت مارچ میاشتې راسې کله چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید شوی وو نو د هغې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت او د پنجاب صوبې حکومت هلته چې دی کاروایان شروع کړې وه امنیتي ادارو چې وو بیا د پنجاب په مختلفو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو او په دغه برید کې چې وو په ګلشن اقبال برید کې نو د اتیا کسانو پورې چې دی هغه وژل شوي وو په هغه وخت.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولري.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو.
اسمه جغل مشال رادیو څخه اوري او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پانما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپل وینا کې د پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پانما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 1,000,000 داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په دې اړه د نور حال ابریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با ترپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاس ته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړي. په پانما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 1,000,000 داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او شل لک روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې اتلسم بدلون نه وروسته د لرغونی آثار اداره صوبے ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات کړه چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثار قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کال قید میں پکے واچول مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوک سرکولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمت زیادہ کڑا چی اڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پینز او یکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس دا دے قانون لان دے دا غمودہ سلکال پوری زیادہ کڑے شوا. حق زیادہ کڑا چی دا دے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کور یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی تر سو پوری چی ددوی محکمی نے اجازت نوی اخستی.
شک پک منگ دغم اچولی دا چو شا ذاتی پراپرٹی نو آغا زوری نده چو گورنمنٹ اغنا پرچیز کی وائخ لی آگے کی، بلکہ دا پروویژن منگ اچولی چو گورنمنٹ پاگو بانے پیسے لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشن یو کی، خو آغا مالک چکم نگا غرزولی نشی او مالک پک کسی کار کول غواڑی یا سی ایڈیشن یا سی کول غواڑی یا نوغا بی زمونگ تپوز بانی یا سی ورطا اینوسی ورطا ہوئی زمونگ مشوری بانی بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اویل پا خیبر پختونخوا کی ٹول رجسٹر لرغونی زایونا یا ودانے یوصل او دولستی خوبیا دد پوینا دغش پیرا شپک زرا پوری رسیگی کم کی چے زیاد تر لا تر اوسا پورے پا سرکاری توگا لرغونی آثار ندی گرزا ولی شوے. حوائی چیف دا نوی قانون لاندے داغ لرغونی زاونا پا درے درجو کے ویشل شوی دی.
دویم دارا چے منگا دتا درے کٹے گریز ورکتے، یو پروٹیکٹڈ مانومنٹس مکلو، یو امپورٹنٹ مانومنٹ کلو، یو رجسٹرڈ مانومنٹ، لک مطلب منگ کٹے گریز جوڑ کرے چے دا زیاد امپورٹنٹ دا لگ امپورٹنٹ دا بیا امپورٹنٹ سائٹ
دا یادونی دا چی خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا لرغونی آثار و نوی قانون 13 نے منظور کلی شوی دی چی دا گورنر دا لاسلیک رستو با پٹور سوبا کی عملی کلی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خیبر پرتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي وسروي په کډوالو کې د کم عمر ودونو ماشومان او جنو او هلکانو سره د جنسي زورونی او پرشدو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروي دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په ښځو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام SR، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین بے کور جون بے سخت ہے کچھ بھی ادا سے حالات سی نو نورم سخی چل کرتا تھا لگا اس سہولیات نہیں زنانو دا مسلو خبر کو یا صحت خبر کو نانی سخت نیز دو وتا دا سی دا ابو دا سکلو مسلی دی اگا ورت نشتا ابو ورت مهم نی دی ون دا چی لگا دیتا لگا لیٹرین نو واش روم سہولیات ہم نشتا فقل اگا اپنی مدد اپ بانی لیا دی
د غیر سرکاري ادارو د سروي په وینا چې یو کم 80% جنکه او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لري والي دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروي په وینا کې د صورتحال خانوشونو شمالي وزیرستان ماشومانو د سکړو عمل متاثر دي شي. مختار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروي کې مرسندوی ادارو ته تجهیزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
دا ریکمنډیشنز مختلف هومینیټیرین اکسس ته لګا نو ماشومانانو د پاره د زنانو د پاره د سړو د پاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه موږ ورته سی ډبلیو ایس ان د هغې د پاره هېڅ سهولیات نشته نه ورته سرویس نشته چې هغې ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سهولیاتو په لړ کې سروي وایي چې 73 کډوال د صحت سهولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز ترې 10 کیلومتره لري دی.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لوري دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې له شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبه خواته وژنې، چاودنې، بیکوري او کورونه ورانسو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلا با آلتا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسی په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لارجون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکړو شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجازه مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورزنګ پیل سوی دی.
دا مطلب او الته د جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو کو یا نور خبرو کو سیاسي اکټیویټیز خبرو کو، نو د دې سره سره هغه هم ډیر خوشاله کړی روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنت چې کم دی دا مخ په نسبت باندې اوس ډیر زیات شوی دی. د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حواله سره، شعور حواله سره، اویرنس حواله سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د حقوقي د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولي. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتابه احتجاج کو نو تا قانوني کاروي به دي سي ار ته هټ کې د له اوستبه جلسه ته نفر کو دي ستابس سي سي افس نفر کو دو نو د ټول نغټ کې دا خو به دي کې د سي سي ازادي چې اوس په قانوني تو ور باندې سي سي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې دي او حکم نشي کولې چې دا غوي مخه په قانوني تو ور باندې ونيسي.
په قبایلي سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولې. کله 2012 کال راځي د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي شجې هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یو شبکې یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شجې به د خپل حکومت لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي مسلو کې ما وې چې جرګه په لږه چې موږ له وکړه جرګې اینه مخکې تصور مدارج درخ سړو ادي لما د جرګي نوم په دې ورکړی دی چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي او خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې. نو دې نه مخکې دا تصور نو او دا تدلیلان رو رو راځي لګیا دي او ډېرې ښځې چې کوم دې نسبتي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرنی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیزه خبرونه هم لري. او اوس د افغانستان نورستان ولایت ته د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وای د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تېر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې پاړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تي روسو کالوي په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانی دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي هغه ځای چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکي وای لدې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خلوجو خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې خلوجو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وای په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیه له خوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار 9:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړل لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړی تیر ماشام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریز څنګوای دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پلس سره نشته په یو کور کې وسلوال پړتې. کله چې دوی تیر شپه پر کور چاپاول نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلام ډلې سره و. په پاکستان کې روان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتم لا تړویان جنرال چارلی کلیفلند پرم په کابل خبريان ټول چاندیشنل لري کال قاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې رانه سي. دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپل وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړونکو په خپلتون کې پرم په ناګورنو قرباغ کې دوربند اعلان وکړي چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیزو تاو تاریخوالي ودروي. په شکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. وساسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسامباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخست دي. راځي چورته غرسو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په 13 ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پریښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په ارزی توګه بې کوره شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زره وکړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروسته د ټولو ضروري کار د بیکوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې د فاټا په هره سیمه کې وکړې شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوي لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي زمنګ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډیر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فرانس خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د ورستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته سي. بلخوا فارم پالیسي مجله کې په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کېږي. د دې دواړو لیکنو مهمو برخو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې دي. یاد خبري ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژل دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې لبد مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د خزو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي خزو حوصله افزایی نه کیږي. په برلن کې د خزو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع وویل چې موجوده افغان حکومت خزو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د خزو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د خزو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې خزې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملتلرونکو بیلتون غشتونکو پر نوول چی اوربان ټینګ سوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې ورسته چې له 1988 څخه تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړ. په دې جګړه کې تر ډیر زره زیات انسانان وژل شول. کته هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمنیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشته کوي. په دې وروستي معلومات د فرشته جلالزی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وای زه یو ار بیا وایم چې آذربایجان لخپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کار ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اور بند کړي، په خپل مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپل خاور جنگیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ ورستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیې به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د هارون بچا په ځخ کې د دې غسندري پر لور راګرځوم.
سرولمبود غرغرود شور نادی خبر سرولمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر دا صوف چی جنگ جنگل زور نادی خبر رسولم بو دغر غرود شور نادی خبر رسولم خبر دا
خبر دسرو لمبو دغر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنیولې دي او تاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا سمندري ځواک په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولې او په خپل قبضه کې اخیستې دي. چرواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د ها کاچا کورستي پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کوي چې له ایران به سرچینه اخلي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواک په بحیر عرب کې د وسلو یو بار په خپل قبضه کې اخیستې دي. چارواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. د سمندري ځواک چارواکي وایي چې د امریکا جنگي جهازونو د مارچ په 28مه نیټه دغه وسله نیولې ده. په دې کې 1500 کلاشنکوپونه، 200 راکټ لانچري او یو شمېر مشین ګنې شامل دي. پوز وایي د دې نه وړاندې غیرقانوني وسلې نیولې دي چې له ایرانه راوړل کېدې. په راپور کې راغلي دي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته کوي کوم چې د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی ده چې د حکومت ملګری ده. شیعه باغیان او ایران د خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي د حوثي یاغیانو سره د ایران مرسته دا خبره څرګندوي چې ایران په داسې هلو ځلو کې لاس لري چې ورسره سیمه د عدم استحکام په لور ځي. ویان زیاته کړې ده امریکا په دې خبره فکرمند ده ځکه چې د ایران لخوا د حوثي اغیانو سره مرسته د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو سره سمې نه خوري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا وخت په جګړه کې بوخت او غواړي چې تیر کال ړنګ کړل شوی د منصور هادي حکومت بیا په ځای کړي. د اپریل په 13مه نیټه په کویت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د امن خبرې شروع کیږي. تمه ده چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې په جنگ کې ککړې ډلې او حکومتونه په اوربندې رضا شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شته په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خاوره کنټرول لري. قسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستر شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د شغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپل خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلی چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. تیر ورځ د خوست شهر د 8 کیلومتره سړکونو، کوڅو، جادو او څلور لارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یا سړکونه به د شاروالۍ له پرمختیاي پودیجه څخه د 16 میلیونو افغانیو په لګښت د 16 میاشت په موده کې ورغول سي. د خوست چارواکي کڅه هم د شار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو تم څرګندوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د شار حالت نسبتاً ښه سي. په دې اړه نور حال خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډیر وخت د تیرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼه ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاورو او ګردونو ډکه معلومیږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 13 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د 8 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته وویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او تر دې وروسته به د ښار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د شپږ میاشتو په موده کې د 16 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې انشاءالله تکمیل سي، چې په نتیجه کې به 1 کیلومتر سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول سي او زمونږ اراده داده او ښاروالۍ ادارې ته هدایت داده چې یو په بل پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سړکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاص توجه وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د خاور دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کول لاسه د خوست ښار اوسنی حالت زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشاله یو چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې یو کال تر رسیږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوی و، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډیدلې وه، بیرته را منظوره شول او نن په خوست کې دا د عملاً چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو لس کلونو ډیره موده تیره شوې او تقریبا د سړکونو پاسنۍ برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده، ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. د خوست ټول سړکونه 13 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سخت کال 1 کیلومتر جوړو.
که څه هم د خوست ښار تنګ او وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
حال ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
از مشغل لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پرتوخه په پای کې وستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځم ورسته به بیا هم خبري غړي پیل کړو.